السلام علیکم دی ازادۍ رادیو دی خبرونه ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او د ازادۍ رادیو ځنګړی بس 25 دقیقې پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته باوري سرچینو ازادۍ رادیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلای دی سرچینو دا ډیپلوماټ محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام ډیپلومات امیر رامین لخوا مختولل کیږي خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماتان په ګډه کار کوي ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت رسمن په رسمیت نه دی پیژندلی خو د افغانستان په سفارت او کنسولګرۍ کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د دوی ډیپلوماتان هم په کابل کې فعالیت کوي په اسلام آباد او د پاکستان په سرحد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې د ازادۍ رادیو مشال څنګه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو څو ورځو کې په دغو سیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل خو د پاکستان اردي ژبې سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانیان دي او هوډ لري چې افغانستان ته یې ستانه کړي تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالت کې هم د افغان وبخې د کډوالو فعالانو د کډوالو پر وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی او په وینا یې هغه افغانان هم نیول شوي چې حتی قانوني اسناد یې درلودل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سږکال د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه یې 15,000 ټنه صادر کړي دي د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
د انارو فصل سږکال نام خدای ښه دی په میاشتو کې چې انار نوي رارسېدلي دي $4 میلیونه ډالر په ارزښت انار صادر شوي دي او اوس هم روان دي زه په دې باور یم چې دې نه به هم زیات شي تر څو یو سلسله مشکلات په سرحدونو کې په انتقالاتو کې کیږي او زیات انار هند او پاکستان ته ځي
سیمه ایزو رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سږکال د انارو حاصلات په سلو کې 10 زیات شوي افغان سوداګرو په خوویلې و چې د تازه میوو او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي تیره میاشت کې تورخم دروازه شاوخوا یوه اونۍ بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د خونې په حواله سوداګرو ته $3 میلیونه زیان اړولی دی په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی د اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي د بورل په وینا په غونډه کې د اروپایي ټولنې د کاندیدو هیوادونو او د دې ټولنې د راتلونکو غړو استازي هم شامل دي هغه لیکلي موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر خرسون ښار د روسیې د تېرې شپې په توپچی حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي او د خرسون د حمله تفصیل داده چې اوکرایني چارواکو ویلي روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه برید کړی د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ د خرسون دی ولی الکساندر پروګودین په حواله ویلي چې په دې حملو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي په برید کې د ارتودوکس یوه کلیسا هم زیانمنه شوې ده د اوکراینی چارواکو په وینا روسي پوځیان چې د دنیپر سیند چپې غاړې ته ځای پر ځای شوي نږدې هر ورځ د خرسون پر مرکزی ښار او نورو ازادو شویو ځایونو د توغندیو او توپونو ډزې کوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان سره د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي دا موضوع په یوه مرکه کې شاربو
افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کوم مرست راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم د نقدي مرستو په برخه کې وي، شفافیت پکې نشته ده.
راپورونه وایي چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلومات منلای دی. نور راپورونه هم لرو. د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور به هم واوري.
بعد از آمدن طالبان خشونت
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې په هند کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سفارت د بندیدو په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورسو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خځې پرې کوي. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي که بیړنۍ مرستې ونه شي وضعیت به تر دې هم خراب شي. د خبردارۍ داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له کبله په افغانستان کې له نږدې 12 میلیونه افغانانو سره خپلې مرستې بندې کړې دي. له بلې خوا یو شمیر بېوزلې او اړې مېرمنې وایي د فقر له کبله یې ژوند تریخ شوی دی. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله له افغان مېرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو ایف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د دې ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړي دي. ډبلیو ایف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګو د ماړولو او د قحطۍ له امله د مړه کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا اندېښنه ښیي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر بېوزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسېدونکي عادل یې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کوره راوړم ورور، دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کوره راوړم، دغه یم نیم کال زی لرم، دغه بل چې شي نه لرم، د تیسه مینه ولې زی د یم سکوټ واسه نه لرم، چې ورخه مو سبا شاند د خپل مومنان سره بقهر وم جاړم ناشته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشومې ته د خړو پر ځای یوازې ګرمې اوبه ورکولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوې ده.
درې څلور کوچنیان لرم، تر اوسه چې هم را سره مرسته نه ده کړې. ناروغان هم لرم، هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و، ډاکټر ویل چې میکروبي شوې ده.
دا د هغو میلیونونو افغانانو له ډلې دي یو شمېر بېوزلو د ژوند کیسې وي چې اوس مهال د بېوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي ښځې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. د سازمان یعنی ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ بهرنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو پر مسله له مدني فعالې ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې ولې بهرنیانو له اړو افغانانو سره د خپلو مرستو کچه راکمه کړې.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته، ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه، فقر، بیچارهګي رامنځته شوې ده، ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه، ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه، هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي، او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغیز به یې تر ډیره په ښځو وي. څه فکر کوئ تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره ښځې اغیزمنې کیږي؟ لاتې تاسو په څه کې وینئ؟
څرګند خبره ده چې فقر او بیچارهګۍ او دا د ښځو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغلته یوازې پاره چوکاټ کې یوازې خزې وي چې په دوی باندې د قیدونو شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوی دی، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی دی په افغانستان کې له خزو انجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدې له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کول او یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي. نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دا 30% دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت او اقتصادي شرایطو سره لاس وګریوان دي، تر څنګ له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس وګریوان دي.
له 2020 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي؟ او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دو کې. کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیرو بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته ده. ځکه چې هغلته د بیچاره او فقیر آواز څوک نه اوري، هغوی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي او ووایي چې دا زموږ حق دی، دا باید موږ ته راکول شي. نو هغوی اوس هم د خلکو د بیچاره او د فقیرو خلکو حقونه اخلي او په دې کې مثلا چالو پریب و دا شته دی، کیدای شي ممکن یو څه کم مثلا برخه هغه ځینو کسانو ته ورکول شي، چې دا هم ظاهري بڼه لري چې دا د ټولنې ته دا څرګنده کړي چې مثلا دغه مرستې موږ ورسولې تر خلکو پورې. خو په اصل کې دا هغه شفافیت پکې نشته چې کوم شفافیت واقعا باید واوسي، هغه پکې نشته.
مدني فعاله دیوه امرخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې ترکیه په انقره کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی او د طالبانو د استازي د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل دنده پیل کړي. د سرچینې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له خودلو ډډه کړي. د سرچینې په وینا د طالبانو د حکومت لخوا نوی معرفي شوی ډیپلوماټ محمد زبیر ودان نومیږي او یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره زما همکار حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. تلاش صاحب، څه مو اوریدلی؟
سلامونه. ترکیه کې د افغانستان سفارت دغه سرچینه چې به خبره سرچینه د ازادي راډیو ته دا تاییدوي چې دغه هیواد په انقره کې د افغانستان سفارت لپاره د محمد زبیر ودان په نوم د طالبانو یو نوی معرفي شوی ډیپلومات ترکیه منلی دی. د سرچینې په خبر د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه ډیپلومات د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه خپل کار پیل کړی دی. سرچینې سرچینې په حواله دغه ډیپلوماټ ته په کابل کې د ترکیې سفارت ویزه ورکړې او هغه به یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. سرچینې د طالبان حکومت لخوا په ترکیه کې د دوو نورو د ډیپلوماټانو د ګمارلو په اړه د ځینو رسنیو راپورونه رد کړل. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې لدې یو بل ډیپلوماټ په استانبول کې د افغانستان کنسلګری ته هم ورمعرفي کړی و. سرچینه وایي چې اوس مهال د زبیر ودان په ګټون 12 افغان ډیپلوماټان په انقره کې د افغانستان په سفارت کې کار کوي. ترکی هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوو طالب ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په سفارت او قونسلګری کې دنده ترسره کړي. د په داسې حال کې د چله هم د جمهوری نظام د وخت سفیر امین رامین په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل دنده پر مخ وړي او یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان یې هم ترڅنګ کار کوي. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي د ترکیه د دولت د دې نوې پریکړه په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو ټول په دې ټکي سره سلا دي چې د ترکیه دا نوی ګام د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت د یو نوي ډیپلوماټ د معرفي کېدو د راپورونو جزئیات اورول، په دې اړه یوې سرچینې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدون کوړند په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین سره د پیوستون په هدف نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر او اوکراینی چارواکو دا غونډه تاریخي بللی ده. غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په جنوب کې د روسي پوځیانو تازه بریدونو نن یو تن وواژه او شپږ تنه نورې ټپیان کړل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د اروپای ټولنې د اکثرو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین پلازمینه کیف کې جرګه شوي چې له دغه جګړه ځپلې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د پوځي ملاتړ د احتمالي کمیدو اندېښنې راولاړې شوې. دا اندېښنې وروسته له دې راپورته شوې چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد سلواکیا کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري پوپولستي یا عامپلوه ګوند ټاکنې وګټلې او دغه ګوند له اوکراین سره د پوځي مرستو خلاف دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا دغه غونډه تاریخي بللې او ټینګار کړی چې اوکراین د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو کې خپل ځای لري. جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د اوکراین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د دغه ټولنې د کاندیدو او راتلونکو غړو استازي شامل دي. د غونډې اجنډا لا هم معلومه نه ده، خو بورل زیاته کړې موږ دلته یو چې د اوکراین له خلکو سره ملاتړ او خواخوږي څرګنده کړو. د بورل له دې ډاډ سره سره د کیف په غونډه کې د پولانډ او هنګري د بهرنیو چارو وزیران نه دي لیدل شوي او پر ځای یې د ټیټې کچې استازي استول شوي دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې جوړې کړې او کیف سره یې د پوځي مرستو مخالفت کړی دی. پولانډ که څه هم له اوکراین سره ښې اړیکې لري، خو دا مهال د اوکراین د غلو د صادراتو له کبله یې له کیف سره اړیکې خړې پړې دي. اوکراین د تیر کال په جون میاشت کې د اروپای ټولنې د کاندید غړي په توګه ومنل شو. دا کار پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله څو میاشتې وروسته وشو. دا بحثونه چې اوکراین ته د اروپای ټولنې په اډانه کې غړیتوب ورکړل شي او د دغې ټولنې 28 غړی دي شي ممکن کلونه وخت ونیسي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دولت د تعطیلي د مخنیوي لپاره د لایحې د لاسلیک پر مهال وویل له اوکراین سره مرستې به چې دغې لایحه کې حذف شوي د نورو قوانینو له مخې دوام وکړي. بایدن په سپینې ماڼۍ کې وویل کیف د دوی په ملاتړ حساب کولی شي. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن داسې مهال جوړه شوې چې تېره شپه پر خرسون ښار د روسي پوځیانو د توپونو په ډزو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
منت ورځپاڼې چې له هند څخه خبریږي او تر ډیره د تجارت اړوند لیکنې خپروي، په خپل یو سرلیک کې پوښتنه کوي چې ولې په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل کار ودراوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان سفارت چې د یکشنبې په ورځ د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک ملاتړ د نشتوالي له امله خپل فعالیت ودراوه، خپلو قنصلي خدماتو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې بیا دغه سفارت رسمي اعلان ته په اشاره لیکي چې پکې د افغانستان د ګټو په تړاو د توقعاتو نه پوره کول د سفارت د کارونو د مخنیوي یو لوی لامل بلل شوی دی. د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د اوسني حالت د بیانولو په ترڅ کې منټ لیکي، هند له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په درشل کې په کابل کې خپل سفارت تخلیه کړ او اوس په افغانستان کې هیڅ ډیپلوماتیک حضور نه لري. ورځپاڼه زیاتوي په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هغو کارکوونکو لخوا چې د دغه هیواد د پخواني حکومت له لوري د هندي چارواکو په اجازه ټاکل شوي وو فعالیت کاوه، خو په دې وروستیو کې دا کسان په درېیم هیواد کې پناه غوښتي. فرید مامونځای چې د افغان حکومت لخوا په هند کې سفیر ټاکل شوی او ویل کېږي چې دا مال په لندن کې دی، تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼه لیکي د هند حکومت ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه به د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تعقیب کړي. انډیپندنت ورځپاڼې چې له برېټانیا خبرېږي په پاکستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ورسره د پناه ژمنه کړې وه اوس په پاکستان کې ایسار دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانان د څه مودې لپاره پاکستاني پولیسو بندیان کړي وو او اوس که څه هم خوشي شوي خو ویره لري چې ممکن بیا ونیول شي او دا وارخایي پاکستان دوی د طالبانو ولکې لاندې چارواکو ته افغانستان کې وسپاري. انډیپندنت لیکي په سلګونو افغان کورنۍ چې ډیری په افغانستان کې له برتانوي پوځ سره همکاري کړې له څو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې لیکي دا وضعیت وروسته له هغه رامنځته شو چې برتانیایي تیر کال له پاکستان څخه چارتر الوتنې وځنډولې او افغان پناه غوښتونکو ته ویل شوي وو چې برتانیا ته له سفر مخکې د پاغې واد کې د اوسېدو ځای عمومي. انډیپندنت لیکي دغه کورنۍ ته اسلام آباد تک بلنه ورکړل شوې وه او وروسته له هغه چې د برتانیې د حکومت د بیا میشتدنې په پروګرامو کې د شاملېدو وړ وپېژندل شول، د برتانیې په لګښت د پاکستان د پلازمینې په هوټلونو کې ځای پر ځای شول، خو دغه افغان کورنۍ چې په پاکستان کې د ویزې موده پای ته رسېدلې وه د پولیسو لخوا په نښه شوې او د برتانیا د عالي کمشنرۍ په مداخله وژغورل شوې.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به نن په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو موضوع وڅېړو، البته له کارپوهانو سره. خو د شپه په مکرۍ د خبرونې وروستي راپور ته نن د اکتوبر دوهمه د تاوتریخوالي د مخنیوي یا د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان هم وایي چې د طالبانو حکومت د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت نومول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 28 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغه میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر وو او د جمهوری نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خښ کړی و.
جستجو تحقیق از اونا پیدا شد که
په تیرونو پلټونو کې دا ومونده شو چې دوی ډاکټر صاحب ده محمد اشرف غنی ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر پوه شو چې په کونړ کې د اشرف غنی دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د دوه تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وای چې میړه یو پوځي ډاکټر و او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تېښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا واک ته له رسېدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط دوه ورځې وروسته د شپې په شاوخوا یوه بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې سا ورکړه او مشر ورور یې په یوه سترګه ړوند شو.
مجیب نام داشت. این از امی جا خیسته که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیسته.
نومی مجیبو. لدی زای وو تا ویلی مور جانی دلتا جگره دا کندوز تلالا. دورو رو پا کوری دا هاون مرمی لگی گی تپی کی گی. تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زداسی قویم. مشروری هم پا چرا و لگیت اولون شو. لکی سبا دا کندوز روختون دا یور. حالتا یه ساور کرد.
بچه که که صبح آمدن بردن در شفاخانه کندوز قاموجا جان داد.
دا مور وی تر اوسه نپوهیگی چه دا هاوان مرمی دا چا او دا جگری کم لوری توغه ولی با. دا پوزی چارو پو اسدالله ندیم وی دا طالبانو پا حکومت که دا تاوتریخوالی دوام دا چلور و لسیزو جگرو پایله دا. خو په خبره په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده. خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
استفاده میکنن از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادی وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رشوې تاوتریخوالی ډیر دی. خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
مو مغفل چې د دغو تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یوناما د زمري میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ له پیل راهیسه دوی د پخوانیو پوځیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې له 800 څخه زیاتې کړنې ترسره کړې چې د یوناما په ټکو پکې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما د دغه راپور موندنې له حقیقته لرې وبللې او وی ویل چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د دوی د حکومت د اړوندو ارګانونو لخوا په جدي توګه څیړل شوي چې شمیر یې ډیر نه دی. یوناما دغه شان د سرطان په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2018 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د مې تر 10 پورې په افغانستان کې 1095 ملکی وګړي وژل شوي او 2699 ټپیان شوي دي. د اکتوبر 2 نیټه چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر او د عدم تشدد د فلسفي او ستراتیژۍ د بنسټګر مهاتما ګاندي د زوکړې له ورځې سره برابره ده. د 2005 کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلی چې دا نړیواله ورځ د زده کړو او عامه پوهاوي له لارې د عدم تشدد د پیغام خپرولو لپاره یو فرصت دی.
په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه لیک په نړیواله کچه تاوتریخوالي ته په نه ویلو یا عدم تشدد د سولې په فرهنګ او تفاهم ټینګار کوي، هغه څه چې ظاهرا په افغانستان کې یوه جدي اړتیا ګڼل کیږي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو په اړه بحثونه پکې دي. د دې خبرونه کوربه نوریاس نوری دی، خو دا شی به پام وکړي خبرونو ته. باوري سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو د حکومت یو نوی ډیپلومات منلې دی. سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یاد شي، دغه ډیپلومات محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلومات امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې دننه ده طالبانو او پخوانی نظام ډیپلوماټان په ګډه کار سره کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. د ازادي رادیو مشال څنګه د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو ورځو کې د غوسیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي، کڅه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. خو د پاکستان اردو ژبه سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشی شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکل د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي. د څرګندونې د دوی خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وکړي. محلي رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکل د انارو حاصلات لس په سلو کې زیات وو. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. او اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه حمله کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي چې په دغو حملو کې یو تن وژل شوی او دوه ماشومان په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت.
د ازادي رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو. ډیپلوماټانو سمبالولې د شنبې د ورځې نه وخت په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت ځکه وتړل چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوي او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د هند ډیپلوماټیک استازولۍ او د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګری ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه خبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکی ټیم واستاو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلی د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلی په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو پر وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی ستانکزی صاحب، تاسو درځو دې بحث ته ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډېر وخت تاسو ویلې چې نه لرئ، خو که په پیل کې د دغه د اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لوی ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یوه لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپای هند که مشخصا د هندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دایمي دوستي وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي، له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلې دي. په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې هندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او له بلې خوانه د ما نظر دا ده چې هندیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري، او لري به منی چې د کابل نه ډیپلوماتان ومني.
بله ستانکزی صاحب، مننه. تو خیګی تاسو لکه چې روغتي وضعیت مهم خنه دی، فقط غيوا بل پوښتنه کې تاسو جواب کړئ. نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګرۍ چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې ډیلی لخوا به د طالبانو لخوا ګمارل شوی د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ په نوې له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډېرې تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هوا ته ډېر افغانان ځي او راځي، او د سفارت فعالېدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بحث درلوده چې هندیان کله چې په 2020 کال کې خپل سفارت پرانیزي، هلته ډیپلوماتان لیږي. په ډېر طبیعي ډول دا ډیپلوماتان هلته بېکارندي ناست، د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور داده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلی کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطحه کې د عادي ډیپلوماتانو په سطحه د روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکی بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، د عالي تحصیلات آتشه هم درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالت ډېر ستونزمن وي.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. انصاري صاحب، تاسو ته درجو ستانیزي صاحب ډیر وخت نه درلوده، د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزي نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟ نوی دلی سفارت وتړل شو، پخوانی ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاووس نه کوي، آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې سپتاسي خاګي ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډېر بتی مګر د فیک شکل دی په زینو غونډې هیوادونو کې وکړل شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و، دا غوی له فرار وروسته چې میدان یې پریښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت وو او تیر ځل طالبان داغله وی فرار وکړه، مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو، هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو، کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو، پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالبا متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل، د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري، ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه، او له ملتونو سره د اړیکو پرېکون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري، د هغوی مالي چارې، د هغوی د شفافیت مسایل، د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی. او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري، نه نظام ولري، نه جغرافیا ولري، هغې ته سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده، په دې مکس په کار دی که چېرته د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او ورسره په ممبئی کې جنرال کونسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل چاته نوې سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري، دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي، یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل، هلته به لوړې زده کړې کولې، څوک د لنډ مهاله پروګرامونو لپاره تللی وو، څوک د لیسانس ماستری او ډاکټورا لپاره، هغوی ته به د کنسولې د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي، او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا اړیکو موضوع ده، او بل د دواړو هیوادونو دی، هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سکه کال هم ورته اعلان کړي، خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي راډیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګونونه څرګند کړي. ورسته به څو تنو واورو. خو د سیاسي چارو شنونکي طاهر زلان ته هم خره خلاص وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب، تاسو څرګندونه واوري دي د انصاری صاحب، مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانیستی و، د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوې دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوې دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل داسې محتاطانه دریز غوره کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لومړی اړخ خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نو موجود، نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دوه اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي، زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدې کبل د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړي و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد دو مسله راځي. نو د دې لکبل د اړیکې
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خیدا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو زمينه د زمینی برابرول وي؟
دوه مسائل موجود دي. یو خدای تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي پیښو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز داده چې دغه ډله د زنو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دي نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو له دې کبله هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګینه پراته یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استاد نوی استاد ومني.
بله من نزلان صاحب بیا به خبری وکو. انصاری صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي. کراش دې ته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې، چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو په رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان ورځ تر بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوي ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوي ډیپلوماته په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړې تیر شو او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د اعادې او یا د هغې د خوندیتابه او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له ادراسه هم موږ او تاسو ولیدل چې سکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ د 2 میلیارد نفوس واوخته. د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راز کې قرار ونیو. دغه سي د سپوږمۍ هغه برخه ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه و لیږلی. دا وشو چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د چین را مخکې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې پرې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ور نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کیږي. هغه د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو له لارې دا سه حتی شوی وی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یو کړی شي او یا هم دا سه فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو به یاد شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانیستې ورکړ دا وي د امنیتي چارو دا دی ورکړ. نو فکر کوو چې د دې تر څنګ به کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي. ترکیه یوازې آسیایي نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایي یادیږي او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي ابرقدرتونو دی. فکر کوو چې دغه معنا ورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت دا میدان ته ترڅو طالبانو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا په دې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت واک ته رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمولو حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر په ټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې، او که بله موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو دپاره، د زموږ د سیمې د هیوادونو دپاره، چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمېر سیاسي کشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی، او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کړي، هغه که جنگی وي او که غیر جنگی وي، په سوله ییز توګه باندې دوی تنظیم کړي دغه چارې. یعنی دغه یو بالقوا احتمال د دې خبرې شته. نو د دې د کبله سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه راټولېدل او په رښتینی معنا هغه د ملي پخلاینې موضوع چې ده او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه اوسني چارواکو او د دوی په روان کړي سیستم باندې به باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه څه ونی شي، یو ګاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره په رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدون وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه څه یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي، نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسني نظام سره اړیکې ټینګې، ځکه چې ټاپي پروژه هغوی د پاره ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب. ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وایي د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوي تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګورئ؟ آیا فکر کوئ چې د اړیکو به نور هم سره پیاوړي شي، د دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ بله انصاری صاحب، کومه چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده. زلان صاحب، که همدغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایئ مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو گنجایش ته دی. هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ آسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغه سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغې مخکې ځکه په سیمه کې ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خولې ځینې شرایط وي به محدود.
مننه زلان صاحب، کور ودان ډیر وخت نه لرو، یوازې څو ثانیې پاتې دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري، د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان، او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي نه مننه چې په دې 15 دقیقې